دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلې کو په دې خبرونه کې اوري سره لدی چې د تذکرو د ویش په وړاندې افغان اجرایی رئیس مخالفت خوده لیدي خو د افغانستان د ثبت احوال نفوس اداري ویلي د الکترونیکی تذکرو ویش ته به دوام ورکړي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې اکثر ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري او اروپایي ټولنه هڅه کوي څو د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره ملاتړ خپل کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:09 اورېدلی شئ. پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د هغه مشکوکو تروریستانو و کسیز ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د حملو پلان درلود. د فراد امنی قومندانۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسپانیا صدر اعظم د بسک بلتون پالو د غورځنګ هغه اعلان رد کړ چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. افغان چارواکي وایي د مشکوکو ترهګرو هغه و کسیزه ډله نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دې کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان کړی و. رویټرز خبري اژانس د ادارې په حواله لیکلي چې تورن کسانو د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو وزارت په زړه ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتون د حملې لپاره طرحه جوړه کړې وه. په دې روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو درملنه کیږي. د ملي امنیت اداره وایي دا کسان وروسته له دې چې د انتحاري حملو دنده ورکړل شوه د یوې ارتباطي کس لخوا پلازمینې کابل ته راوستل شول څو خپل پلان عملي کړي. اژانس د ملي امنیت د ادارې د یو چارواکي له قوله وایي چې دا کسان د بلوچستان ایالت د چمن سیمې په بیلابیلو مدرسو کې روزل شوي دي. د فراد امنی قومندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. د فراه ولایت د مطبوعاتو د دفتر مشر ناصر مهری وایي عبدالجلال په داسې حال کې چې له دفتر څخه کور ته روانو د فراه ښار په درېیمه ناحیه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی. ښاغلي مهری په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څیړونکو ته له سلیقوي چلن پرته معلومات ورکړي. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې والیانو امنیتي مسؤلینو او نورو ولایتي چارواکو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو هر راز ګواښل جرم ګڼل کیږي. خبر زیاتوي چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې د انتخاباتو د شفافیت د خلکو د ګډون او د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې والیان باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مداخله ونکړي. دا ننګرهار والی وایي چې د بیسودو ولسوالۍ کې د غالی اوبدونکو د صنعتي ښارګوټي د بنسټیزو پروژو د رغونې چارې پیلېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د بیسودو ولسوالۍ په خانکي سیمه کې د غالی اوبدونکو په منظور شوي صنعتي ښارګوټي کې د څه باندې 350 میلیونه افغانیو په لګښت د 60 کیلومترو په اوږدوالي سړکونه، کوڅې، ویالې او پلي لارې رغول کیږي. خبر پاڼه کې د والی محمد ګلاب منګل له قوله یادونه شوې چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به ګڼ شمېر روزګار ځوانانو ته کار زمینه برابر شي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بسک بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. راخوی ویلي چې د بسک وسلوالې ډلې یا ای ټی ای لخوا دا اعلان د خوشي هسه تبلیغ او تشه خبرې دي. راخوی زیاته کړه ای ټی ای ډله د دولت د اقداماتو او د اسپانیا د ډیموکراسۍ په نتیجه کې د خپل انحلال اعلان ته مجبوره شوې ده. راخوی د اسپانیا په شمال کې د ترهګرۍ ضد ټریننګ په یو مرکز کې خبرې کولې. همدارا زیادونه وکړه چې د بسک بلتون پالو د انحلال په بدل کې به د ډلې ته هیڅ راز امتیاز او وسلوالو ته به قانوني معافیت ورنکړل شي. د بسک بلتون پالې ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو لیک کې چې په انلاین خبرونه کې خپور شوی ویلي خپل ټول تشکیلات منحل کړی او د اسپانیا په شمال او د فرانسې په جنوب کې د بسک د خپلواک هواد د جوړولو دایې ته د پای ټکی په پام کې د شیدار ډله د خپل تشکیلاتو د انحلال اعلان نن په فرانسې کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړي. ټویټر پرون خپل ټولو کاراونکو ته څخه وخت چې سم د خپل پاسورډونه بدل کړي. دې ټولنیزې شبکې ویلي که څه هم داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې ګنې هکرانو یې معلومات ترلاسه کړي او یا به د چا پاسورډونه غلا شوي وي، خو د لا ښه مسؤلیت لپاره خپلو کاراونکو ته د پاسورډونو د بدلولو سپارښتنه کوي. ټویټر همداراز خپلو کاراونکو ته ویلي چې د خپل ټویټر پاسورډ که د نورو انټرنیټي خدماتو لپاره کار ترې اخلي هم بدل کړي. د ارمنستان پولیسو په پلازمینه روان کې او ترافیک پولیس د دوو کسانو د وژنې په تور نیولی. چارواکي وایي د ترافیک پرون له یو بانک څخه د غلا پر مهال د بانک یو کارکوونکی او یو پولیس افسر وواژه. د ایروان د پولیسو اداره وایي چې د مشکوک تورن نوم ډګروال ډانیل دانیال دی او د ایروان د ترافیک په دفتر کې کار کوو. چارواکو پرون له دې مخکې ویلي وو چې په لاسي بم، ټوپک او چاړه سنبال یو غله د بانک پر یوه څانګه حمله وکړ. د بانک پر دوو کارکوونکو یې ډزې وکړې، یو یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چارواکو په وینا کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل، برید کوونکی له بانک څخه یو څه نغدې پیسې غلا کړې وي او غوښتل یې چې وتښتي. دوی وایي چې برید کوونکي پر پولیسو هم ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. ټپي پولیس وروسته په روغتون کې ساه ورکړه او د پولیس چارواکي زیاتوي چې تورن کس وروسته ونیول شو. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف راپورته شوی، د هیواد د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې چارواکي وایي د سرپل په یو شمېر سیمو کې د داعش ډلې د کورنیو او بهرنیو غړو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. په دې موضوع به له سرپل څخه رپورټ ولرو. د مې د میاشتې درېیمه چې پرون وه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ژورنالیستان راټول شول او د دې ورځې په مناسبت نه یوازې دا چې خپلې ستونزې یادې کړې، بلکې د خپلو وروستیو همکارانو د وژل شوو یادغونډې جوړې کړې. البته د وژل شوو همکارانو یادغونډې جوړې کړلې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره هڅې پیل کړې. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف راڅرګند شوی، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویل د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر به شپږ میاشتې وروسته بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار ولایتونو ته هم پراخ شي. ولسمشر اشرف غني پرون د لومړنۍ برېښنایي تذکیرې په اخیستو سره دا بهیر رسمن پرانیست، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا پروسه ناکامه او نامشروع بلله. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر اشرف غني او لسګونه نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړې. د دې ادارې ویان روحالله احمدزي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي. کاغلی احمدزی زیاته کړه چې پرون شاوخوا 50 کسانو دا تذکرې واخیستې او دا بهیر به دوام وکړي.
جلالت مو ولسمشر او دولتي چارواکي راغلل د الکترونیکي تذکرو د ویش ملي بهیر رسمان پیل کړ. په حدود 50 کسانو ته چې دوی په خوا بایومټریک شوي وو او په سیستم کې درسي وو، دوی ته تذکرې تیارې چاپ شوي وو او دوی ته وویشل شوې. په شپږ میاشتو په حدود کې موږ په همدې ډول خپل کار ته دوام ورکوو. وروسته له شپږ میاشتو به موږ ځو د لویو ولایتونو مراکزو ته.
ښاغلی احمدزی وایي په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز راتلونکې اونۍ او څلور نور تر شپږو میاشتو پورې پرانیستل کیږي او له پلازمینې وروسته به دا پروسه لویو ولایتونو هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ ته هم وغځیږي. خو د حکومت اجرایه رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوې. ښاغلی عبدالله مخکې هم ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. لبلې خو د ولسی جرګې دوهم رسیال امیر خان یار وایي چې که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش قانون تصویب شوی او دا موضوع بیا د جرګې په اجنډا کې نشي شامل دی، خو تمه ده چې وکیلان د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په امتیازي وخت کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف په اړه بحث وکړي.
رسمی شکل خو دی بس تنور د پایټ کې خودل شوی دا رسمي منګ دا په نه پاجندا کې لرو نه په پاجندا کې راشي، خو صرف په امتیازي وخت کې وکیل صاحبان حق لري هر وکیل خپل نظر اظهار وکړي، باقي کې باج وکیلان کې دي چې موافق نظر اظهار کوي او باج وکیلان کې دي چې مخالف نظر اظهار کوي. خو زمونږ د هیئت اداري از ما شخصي نظر بدای چې دا یو ملي پروسه ده، دا باید د ځان سره مخامخ نشي.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره د برېښنایي تذکرو د ویش په مقصد د هیواد د وګړو د بایومتریک چاري تیر کال په سلوغې میاشت کې پیل کړي. د دې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو لمخې تر اوسه شاوخوا 2000 کسانو چې ډیری دولتي چارواکي دي د بایومتریک پروسه بشپړه کړې ده. په برېښنایي تذکرو کې پر شخصي مشخصاتو سربیره د وګړو ملت، قوم او دین هم لیکل شوی دی. زینو کړیو په دې اسنادو کې د ملت لپاره د افغان لیکلو سره هم مخالفت څرګند کړی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال ټینګار کوي چې له تروریسان نه د غچ اخیستلو یوازینی لار په هیواد کې د رسنیزو کارونو دوام دی. سرور دانش د پنځشنبه په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل چې دی هم د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب او دوی ته د ګواښونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
افغان چارواکي د مه په درېمه یا د مطبوعاتو په نړیواله ورځ په یوې غونډه کې د رسنیو پر وضعیت او د خبریالانو پر وژلو اندېښنې خی او ټینګار کوي چې له تروریستانو نه د غچ اخیستلو یوازینۍ لار په هیواد کې د رسنیزو کارونو دوام دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب د کمیټې رئیس هم دی، د پنځشنبه په ورځ د مئی په درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د خبریالانو وژلو ته اشاره وکړه او ویل د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او ملاتړ ته به کارونه ترسره کړي.
در اولین جلسه کمیته در روزهای آینده با همکاران خود بررسی خواهیم کرد.
په راتلونکو ورځو کې به د کمیټې په لومړۍ ناسته کې وارسه و چې د امنیت او خوندیتوب لپاره ښې لارې څنګه ولټوو. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ له نوي قانون سره سم غوره لارې ولټوو. د دغه قانون تصویب د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ یوه بنیادي لاره ده. که موږ یو د بل په مرسته وتوانیږو چې دغه قانون په سمه توګه پلی کړو، په افغانستان کې به اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په لاره کې یو ژور بدلون رامنځته شي.
خاغلی دانش وویل په خبریالانو د وسلوالو مخالفینو حمله یو پلان شوی کار و، ځکه د ده په خبره مخالفین د رسنیو له کار او فعالیت او په هیواد کې لاغیز و ژوره ویره لري. خاغلی دانش ټینګار وکړ چې افغان حکومت ته د بیان ازادي بنیادی شوی او هیڅوک ترې دغه لاسته راوړنه نشي اخیستلی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې په کابل، کندهار او خوست ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې 11 خبریالان وژل شوی دي. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل د شش درک په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې د 9 خبریالانو په ګډون ګڼ ملکی کسان وژل شول. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرې یوې نیمې لسیزه کې سبان د 80 خبریالان وژل شوي دي. د مطبوعاتو د ورځې د نمانځلو په غونډه کې د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یوناما استازی رینو دیتل افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد وباله.
The United Nations recognizes that Afghanistan is one of the most dangerous.
ملګرو ملتونو دا تشخیص کړی چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. موږ د خبریالانو په خوندیتوب او د مجازاتو په نه معافیت ټینګار کوو، ځکه دا د ډیموکراسۍ اصل دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم د یوناما په څیر افغانستان د رسنیو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفی د خبریالانو وژنه د وسلوالو طالبانو د خندق د عملیاتو له اعلان پورې تړلې ګڼي او وایي چې د خبریالانو او رسنیو د نامشروع ګڼلو په تړاو د داعش او طالبانو ژبه یوه ده. د تاکید وکړ چې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره باید جدي تدابیر ونیول شي.
یک تعداد تدابیر خیلی جدی و عملی از طریق کمیته مشترک مشروع.
یو لر جدی او عملی تدابیر د خوندیتوب د ګډ کمیټې لخوا نیول شوی دی. هله دا روسوی حمله او د دښمن د تکتیکونو بدلولو ته په کتو بیا وکتل شي او کړی شو جدی او عملی تدابیر ونسو. کله چې دغه تدابیر نیول کیږي باید عملی کولو ته زیاته هڅه وشي.
د وویل تیر کال شاوخوا شل خبریالان وژل شوي وو او که خوندیتوب ته تدابیر جدي نشي دغه وژل به نور هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې خبریالانو سازمان په خپل کلنی وروستي راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ښه ښودلی ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ټینګار کوي چې له تروریسانو د انتقام اخیستلو یوازینۍ لار په هیواد کې د رسنیو د کارونو دوام دی. بلخوا ته په داسې حال کې چې چارواکي د رسنیو د خوندیتوب ډاډ ورکوي، د آزادو رسنیو نه د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په افغانستان کې تیر ولس کلونه د رسنیو لپاره د بریا تر څنګ له ستونزو ډک کلونه یادوي. دا بنسټونه وایي چې د رسنیو خبریالانو په وړاندې د حکومت نه پاملرنه په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو د ډېرېدو او د خبریالانو د قربانۍ سبب شوي. اکرام الله اکرام په موضوع رپورټ لري.
تیر ولس کلونه او د افغانستان د رسنیو لاسته راوړنې او په وړاندې ستونزې او ننګونې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه په دغو ټولو کلونو کې د اطلاع رسونې، د حکومت او نړیوالې ټولنې د کارونو په نقد او بررسۍ، زده کړې او په انتخاباتي بهیرونو کې د ګډون لپاره خلکو ته د انګیزې ورکولو په برخه کې د رسنیو رول اغیزمن بولي. د دغه کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی بیا په دغه لار او د ولسواکۍ او ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې د خبریالانو او رسنیو قربانیو ته هم اشاره کوي.
در حراست این ساحت هم ما
دوی دغه بهیر په جاری ساتلو کې او دا چې ونه دریږي د حکومت په ګډون موږ ټول مسولیت لرو. تروریستان غوړي چې د افغانانو غږ غلې شي، سو د وحشت او ویرې فضا په ټول هیواد کې خوره شي، خو موږ به په خپلو راپورونو کې د بی طرفۍ اصل په پام کې نیسو. خو هغوی خبریالان مرتد ګڼي او له موږ سره دښمنی لري. د مئی د میاشتې دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې د دې هیواد رسنۍ په تیرو څو کلونو کې د سختو ستونزو شاهدې وي. په افغانستان کې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته د موقت ادارې له رامنځته کېدو سره سم په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو لپاره نوې پاڼه پرانیستل شوه. په افغانستان کې د ټولیزو رسنیو د قانون تصویب او د هیواد په اساسي قانون کې د آزادو رسنیو د فعالیتونو تنظیم لومړني ګامونه و چې سلګونه رسنیو ته د کار دروازه پرانیسته، خو دا کارونه د خبریالانو د قربانۍ او د رسنیو له ګواښلو څخه هم لرې نه وو. وروستي کلونه په ځانګړي ډول 2015 میلادي کال د رسنیو د کار پر وړاندې له ګواښه ډک وو. د افغان خبریالانو له حقونو څخه د دفاع ټولنې، د رسنیو په وړاندې د تروریستي ډلو او د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو هڅې، د فساد کورنۍ کړۍ، غاصبین، زورواکي او داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګواښونه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د غلي کولو پر وړاندې مهم خنډونه بولي. له دې سره د دولتي بنسټونو او زورواکو لخوا د رسنیو ګواښل او معلوماتو ته نه لاسرسی نورې هغه ستونزې دي چې د دغو بنسټونو په باور د خبریالانو او رسنیو په کار یې بدې اغیزې کړې دي. د افغانستان په ختیځ لغمان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون د نشراتو مسول نجیب الکوزی د رسنیو په وړاندې د حکومت بې پروايي ته ګوته نیسي. وای
تر دې وړاندې څو ځله ژورنالستان قرباني شوي دي او حکومت په دې باندې ښه خبر ده. حکومت په افغانستان کې ژورنالستان ته هیڅ ډول سهولت نه ده برابر کړی. دغه اولس کاله چې دا یو تنګه مرحله ده. تر دې وړاندې په افغانستان کې څلوېښت یا پنځوس کاله جنگ تیر شوی ده. په دغه برخه کې، په دغه لنډه مرحله کې ژورنالیزم برخه کې ډیر کار شوی، چون حکومت صرف ورته توجه کوي.
د رسنیو په وړاندې د ننګونو د ډېرېدو خبرې داسې محل کیږي چې د خبریالانو د حقونو د دفاع د یو شمېر کمیټو وروستي درې کلونه د رسنیو لپاره تر ټولو خونړي کلونه بللي دي. په کندهار کې د یو خبریال وژل کېدل، په کابل کې د ششترک په سیمه کې په یو انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د درېو خبریالانو په ګډون د نهو خبریالانو وژنه، او په خوست کې د بي بي سي د خبریال ترور هغه پیښې وي چې یوازې په تېره اونۍ کې رامنځته شوې. خو د دې ټولو ستونزو په وړاندې د افغان حکومت ځواب څه دی؟ اجرایي رئیس عبدالله وای حکومت د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ساتلو ته ژمن دی او د خبریالانو خوندیتوب د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
در مسیر آزادی بیان
دی وای د بیان آزادی په مسیر کې افغانستان اوګوت مزل وهله اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د آزادی په برخه کې په خو وضعیت کې د خله هم ډیر کار ته اړتیا ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې له خلکو د بیان آزادی حق هیڅوک نشي اخیستلای
افغانستان صورت نه خاط گرفت
په افغانستان کې دا مهال له 1200 څخه زیاتې چاپی غږیزي او انزوري رسنۍ فعالیت کوي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخې د 1600 څخه د زیاتو رسنیز بنسټونو د راجستر چاري روان دي خو د رسنۍ او خبريالانو له حقونو څخه مدافع بنسټونه بیا وایي په ولایتونو کې ډیرې سیمایي رسنۍ له مالی پلوه جدي ستونزو سره مخ دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوس پر شو دیتا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي
د کابل په روسي بریټونو کې د خبريالانو مړینې ته ګڼ رسنیو او د بشري حقوقو بنسټونو پاملرنه کړې ده کاناډایي او رسپانه ګلوب اند میل پښتنه کوي ولې باید په کابل کې د دوشنبې د روسي په بریټونو کې د نه خبريالانو مړینې ته ډیره پاملرنه وشي ورسپانه خپل پښتنه داسې ځوابوي چې دا پیشه ټولنې ته یو څرګند پیغام وو چې ویډلې د یو پلان لمخې هڅه وکړه چې تر وسه وسه خبريالانو ته ډیر تلفات واړوي د ګلوب اند میل په وینا پکار ده چې دې ټکی ته خلک ډیر پام وکړي چې ولې خبريالان قرباني شي دوی خو یوازې خبر تر نورو رسوي د بخښنې نړیوال سازمان د میل دریمې سره په یو وخت چې د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ لیکي دا ورځ به د سړورو افغان خبريالانو لپاره تل پاتې وي د دې سازمان په باور افغان خبريالان د کار پر مهال لګواش ارعاب او خشونت سره مخامخ دي د جنوب آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستيال مشر عمر وړیا چوي افغان خبريالان د نړۍ له هغه سړورو څخه دي چې په خراب بدو شرایطو کې کار کوي د غساسمن د دوشنبه د بریډ د ټولو قرباني شوی خبريالانو یادونه کوي او د فرانس پریس اژانس د اکاس شومرای فیزي پاړل کی چې د 2014 کال کې خپل نشټې دوست او همکار سردار احمد د کابل پر سری نه هوټل د بریډ پر محل لا سوار کړی وو د بخښنې نړیوال سازمان د فرښتې محرم دورانی پاړه چې ټاکل شوی و د می په 15 ملاسه د رادو سره رسمن کار پیل کړل کی دا په افغانستان کې د شزینه خبريالانو ترمنځ یو منلې او وتلې سیره و ملګرو ملتو هم درسنیو د نړیوال ورځې په مناسبت اعلان خبره کړی او لیکي د دوشنبه د ورځې بریټ په افغانستان کې د هغو لپاره د خبرداري زنګونه شنګولي چې د خبريال پټوګه کار کوي د ملګرو ملتو په اعلان کې بیا په ولایتونو کې شزوته شته غواښونه یاد شوی چې ډیره پټ پاتې شي په اعلان کې په کندوز کې د روشنی تلویزیون د خبر د څنګه د مسولې صدیقه شیرزی په وینا راغلی دی چې په 2015 کال کې چې کله کندوز ته طالبان ننوتل نو د دوی وسایل مات کړل او ځینې ورسره یوړل خو صدیقه شیرزی بیا هم خبريالۍ ته ژمنه ده دا وایي هڅه کوي چې د شزو ژغ تر ټولو ورسوي انډین ایکسپریس ورسپانه بیا د هند سر اعظم نریندر مودی خبر د رسنیو د ازادي د ورځې په مناسبت راخیص سیری چوي د رسنیو ازادي دیموکراسي خورا پیاوړی کوي مودی په خپل پیغام کې چې د دې ورځې په بیا خبر کړی دی د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې او مسؤلیت لپاره د هر راز هڅو ژمنه ورکوي
چارواکي وایي چې د سرپل په یو شمیر سیمو کې د داعش ټلې د کورنۍ او بهرنۍ غړو کورنۍ ځای پر ځای شوي د سرپل د والی ویان زبیح الله مانی ازادي رادیو ته ویل چې دا کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې اوسیږي اخوا بیا د سرپل ولایتي شورا استازي هم دی ولایت ته د داعش ټلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي دوی وایي چې داعشیان په سیاد ولسوالۍ کې کم عمر ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي مجیب الرحمن حبیبزی په اړه رپورټ لري
په سرپل کې چارواکي په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د غړو د کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي په سرپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمباریو وروسته د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي د سرپل د والی ویان زبیح الله امنی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کورنیو اکثریت د داعش ډلې ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي امانی په سرپل کې د داعش ډلې د غړو د کورنیو د حضور پاړه وویل
تعداد از خانواده های جنگجوی
داعش د داعش د کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي په غوښته د ازبکستاني داعشانو حضور پراخ دی چې په سرپل کې د خپل کورنیو لغړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امانی وایي چې د سعد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشانو پر ځای پر ځای شویو کورنیو کې د افغاني داعشانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباع هم شامل دي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لا پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعشان د سرپل په سایت او شاوخوا سیمو کې خپلې ډلې ته سرتیری جذبوي. مجاهد زده وایي چې هغوی له شلو کلونو کم عمره ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي او د افغان ځواکونو په وړاندې د تروریستي جګړې په خاطر یې روزي. مجاهد زده همداراز وویل چې د سرپل ولایت کوهی صنعت ولسوالۍ له کابو درې کلونو د تاده وسوالو په تصرف کې ده او هلته دا ډله تروریستي مرکزونه لري. مجاهد زده همداراز زیاته کړه چې اوس مهال داعش ډلې هم په تازګۍ سره د سرپل په بله برخه یعنی سیاد ولسوالۍ او له جوزجان سره په مرزي پولو کې د تروریستي فعالیتونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي چې یادې مسلې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلي مجاهد زده زیاته کړه په سید ولسوالۍ کې هم یو تروریستي لانه جوړه شوې ده او یاده مسله د اندېښنې وړ ده. دولت یې باید په وړاندې په موقع رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمال زون کې د شاهین قلوردو چارواکي له جوزجان ولایت سره د سرپل په مرزي پولو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په سرپل کې به د نظامي اولویت بندونو پر اساس پوځي عملیات ترسره شي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې د شغورن لپاره هڅې پیل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپای ټولنې ته د روانې می میاشتې تر 12 نیټې مهلت ورکړی چې که په دې موافقه کې اصلاحات را نه ولي نو متحده ایالات به ترې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې موافقې پر سر د هر راس معاملې احتمال رد کړ. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
اروپای ټولنه غواړي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره خپل بدیل پلان راتلونکي ونی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري. خو د اروپای ټولنې سرچینو په عین حال کې ویلي دي چې که متحد ایالات له دې پلان څخه ووځي دوی په پام کې لري چې له ایران سره خپل تجارتي اړیکې پر ځای وساتي. ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه یو ناورین بللی او ګواخې کړی چې که د می د میاشتې تر 12 نیټې پورې اصلاحات پکې رانه شي نو امریکا به ترې ووځي. خو برتانیا، جرمني او فرانسې هڅې پیل کړې چې که د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره موافقې ته ورسیږي نو سپینې ماڼۍ ته به یو بل نوی سیاسي تړون چې د ایران په وړاندې سخت دریځ خپلوي چمتو کړي. د اروپای ټولنې شپږو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي که څه هم ډاډه نه دي چې هڅې به یې نتیجه ورکړي خو دوی وایي اروپایي ټولنه په عین حال کې پر دې همکار کوي چې د دې هڅو د ناکامۍ په صورت کې د هغه ناوړه اثرات محدود کړي. ویل کیږي چې په دې ډیپلوماتیکو هڅو کې یوازې د اتلانتیک سمندر دواړه غاړې ښکېلی دي او ایران چې د تړون یو اړخ دی او همداراز چین او روسیا چې په شپږو پیاوړو قدرتونو کې شامل دي پکې نشته. اروپای ټولنه غواړي ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړي چې دوی به د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام او همداراز په سوریه او یمن کې د دې هیواد د نفوذ مخنیوی وکړي. په داسې حال کې چې د ایران په مسله کې د اروپایانو او امریکایانو اختلافونه کم شوي دواړه لوري د امریکا د دې غوښتنې په اړه یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي چې د اټومي موافقې له پرانیستو پرته د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي ډیپلومات رویټرز آژانس ته ویلي دوی د داسې یو فورمول د موندلو هڅه کوي چې هم د امریکا د غوښتنې ځواب وي او هم موافقه له منځه ولاړه نه شي. اروپایي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په ډاګه وویل چې هیواد یې د اټومي موافقې په برخه کې هیڅ راز معاملې ته چمتو نه دی. برتانیا، جرمني او فرانسې ویلي چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووځي هم دوی به پکې پاتې شي او هڅه به وکړي چې له ایران سره تجارتي معاملې وساتي او پراخ یې کړي. د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه تاوده شول چې دې ټولنې له اټومي موافقې سره سم پر ایران ډېره برخه لګول شوي بندیزونه فسخه کړل.
دوستانو وسم ماتنی می بجې شوی ور بیا پام کوي د افغانستان سیمه ونړی د مهم خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکی وایي د مشکوکو تروریستانو هغه و کسیزې ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دې کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان جوړ کړی و. رویټرز خبري اژانس د دې ادارې په حواله لیکلي چې تورنو کسانو د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو د وزارت پر زړه ودانۍ او د غازي امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتونې د حملو طرحه جوړه کړې وه. د فراه د امنیه قمندانۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د فراه ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر ناصر مهري وایي عبدالجلال په داسې حال کې چې له دفتر څخه کور ته روانو د فراه ښار په درېیمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. ولسمشر اشرف غني د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څېړونکو ته له سلقوي چلند پرته معلومات ورکړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غني دا څرګندونې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې والیانو، امنیتي مسؤلانو او نورو ولایتي چارواکو ته وکړي او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو هر راز ګواښل جرم ګڼل کیږي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بسک د بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وای خپل ډله بل منځ یوسی. راخوی ویلی دی چې د بسک وسلوال ډلې یا ای ټی ای لخوا د اعلان خوشی تبلیغ او تش خبرې دي. راخوی زیاته کړی چې ای ټی ای د دولت له اقدامات او د اسپانیا د دیموکراسي په نتیجه کې د خپل انحلال اعلان ته مجبور شوی ده. ټویټر پرون له خپلو ټولو کاروونکو څخه وغوښتل چې سمدستي خپل پاسورډونه بدل کړي. دې ټولنیزې شبکې ویلي که څه هم داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې ګنې هاکرانو یې معلومات ترلاسه کړي او یا به د چا پاسورډونه غلا شوي وي، خو د ښه مسؤلیت لپاره له خپلو کاروونکو د پاسورډونو د بدلولو غوښتنه کوي. او د ارمنستان پولیسو په پلازمینه ایروان کې یو ترافیک پولیس د دوو کسانو د وژنې په تور نیولی. چارواکي وایي دې ترافیک پرون له یو بانک څخه د غلا پر مهال د بانک یو کارکوونکی او یو پولیس افسر په ډزو وشل. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثر ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دې بانک په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېرې کیږي. عصمت سروان په دې موضوع د زلزلې پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستانمیر زهیر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي.
په نړۍ کې دوه قسمه حالات موجود دي. د ځمکې په مخ باندې ځینې سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې ان مقصد هغوی د ځوانۍ مرحله تېره کړې ده، هلته زلزلې نه شي. زیاتره برخې په نړۍ کې معلومې دي، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هېوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مدیترانې کمربند په نامه باندې یادیږي. دې منطقې د ځوانۍ مرحله ده په اصطلاح باندې په عام مفهوم باندې وایو، نو دلته زلزلې زیاتې کیږي ځکه چې دوی هماغه په دغسې یو حالت کې موقعیت لري.
ویل کیږي چې په افغانستان کې هر شیبه امکان لري چې زلزله وشي، او دا زلزله بیا خصوصا که د ورځې وشي چې ښوونځي پرانیستي وي او ماشومان په ټولګیو کې وي نو ډېره خطرناکه به وي. باید څه وشي چې محفوظ او خوندي ښوونځي جوړ شي چې د زلزلې په مقابل کې خطر کم وي؟
دا موضوع ډېر مهمه موضوع ده او تقریبا په نړۍ زیاتو هیوادونو کې دوی لپاره د سیفتي یا د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري، ځانګړي ټریننګونه ورکول کېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه موضوع ته زیات توجه نه کېږي. ما په دې برخه کې هم یو مکمل کتاب لیکلی دی او چې د زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو، په هغې کې دا مسایل ټول روښانه شوي دي چې باید مکتب کې کوم حالات چې کله زلزله راځي ماشوم باید څه وکاندي، کله چې دی تښتېدی نه شي باید د میز لاندې پټ شي، کله چې دی د کور نه وځي یا کور کې زلزلې چې څوک یو ځای نه بل ځای ځي بالغ په سر باندې ونیسي، څو پاسه چپه راونه ولېږي. دا ډېر زیاتې لارښوونې په دې برخه کې شته. د نور دنیا کې ټریننګونه ورکول کېږي، مګر لمبا د مرګ د څه مسلې ته زیات توجه نشته.
لیکن د ودانیو په برخه کې څه پکار دي؟ زمونږ یو خو کورونه دي، خلک خو خپل واسطه په پام سره کور جوړوي، څوک د خټو جوړوي، څوک د پخو خښتو جوړوي، څوک د کانکریټ جوړوي. دا خو په خلکو پورې او د خلکو په اقتصاد پورې دا خبر اړه لري. لیکن ودانۍ چې دولت یې جوړوي یا د خصوصا د پوهنې وزارت یې جوړوي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغوی باید څه ډول ودانۍ د شونځي لپاره جوړ کی.
دا خبره خو تقریبا واضح خبره ده چې انجینری نورمونه شته چې د زلزلو په مقابل کې باید کوم ودانه مقاومه وي. هغه ودانه چې جوړیږي هغه باید د انجینرانو او بیا خصوصا د زلزلې د برخې له طرفه باید اول ارزیابي شي، هغه باید مقاومت وسنجول شي، هغه باید وکی شي د شهر د خار جوړونې او همدارنګ خپل دغه د کور جوړونې او خار جوړونې دغه مسایل باید ټول متخصص انجینرانو تر نظر نه تیر شي او هغوی باید وکی او بیا ورته ساختمان د جوړولو اجازه ورکړی شي.
یعنی دا مسله په دې خاطر هم شاید زیاته مهمه وي چې په شونځي کې ډېر کسان وي، په یو وخت په سلګونو کسان وي، نو که خدا نخواسته زلزله کیږي هلته تلفات ډېر دي، لیکن که یو کور نړیږي یوه کورنۍ به ورسره له خطر سره مخامخ شي.
دا نه یوازې هلته د مکتبونو دا مسله، حتی په دالوی لوی وزارتونو کې چې دا اوس شل منزله او دېرش منزله او پنځلس منزله په کابل ښار کې پورته کیږي، په دا خیال کې چې دا مخکې اجازه نو ورکول کېدا په دغه لوړ منځرا ته څلور پنځو منځلو نه پورته اجازه نه ورکول کېدا. خو دا وروسته مرحلو کې چې ګډوډي جوړه شوې ده، هر څو د خارج نه نقشې راوړي او دلته تطبیقي په داسې حال کې چې دا منطقه زلزله خیزه سیمه ده، په داسې حال کې چې دوی نقشې بیا د داسې ځایونه راوړي چې هلته زلزله کېدای شي هېڅ نه وي، هغه انجینرانو هغه نورمونه په نظر کې نه وي نیولي، مګر له بده مرغه په دغه څو کلو کې دلته داسې ساختمانونه جوړ شو چې هېڅ نه و دغه هغه په کې نظر کې نوی نیولی. او دا نه یوازې چې د مکتب کې دومره کسان دي، په یو دېرش منظره او څلور منظره تعمیر کې به سلګونو کسان دي، مګر هغوی دغه حالات په راتلونکي کې مخامخ کېدای شي د بدو کې.
د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستان امیر زهیر سره مو په افغانستان کې د زلزلو د احتمال او په دې برخه کې په شته تدابیرو مرکه اوریده. دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو، ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ازادۍ رادیو هغه پروګرام وړاندې کوو چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی. ورپسې کور کلی له یاده مو باسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې کله غږی ګول موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه سلامت.
ډاکټر صاحب په پایل کې بدارت وای چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی؟ آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان تر سره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیر کلینیکونو کې موجود دي، ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلند کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا ومندل چې لوی ستونزه چې د د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده چې هغه د خپل ځان او د مریض د سی او ایم چې خیال نه ساتي او په نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کړي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولې چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیرې د حفظ السوي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
د امي روغتیا وزارت ډیری ولایتونو لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګي د پلیکونکو مسول خام شوې ده، او همدارنګه د امي روغتیا وزارت ډیر روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ ټیم لخوا هم دا لیدنه تر سره شوې دي. په دې لیدنه کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څنګه چې موږ مخکې ویل چې په افضل صحي تحصیلاتو پښتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د امي روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ د سیو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید دوشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې دغه په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې چې په دې 15 ولایتو کې به مونږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر لنږدې کار کوو او دا کار به مونږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسؤلو خوا ترسره کوو او خوشبختانه مونږ یو دوی لپاره یو روزنی کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې او دوی په خپل ولایتو ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغه په خپل ولایتو کې په مختلف کلینیکونو کې پلي کړی دی او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له مونږ سره شریکوي دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړل څومره ډاکټرانو دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت او زلسه هم رات کې هغه سر په منظم ډول باندې شریک کوي
تاسو له سرویس خیدونه وکړه کیدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و
دا سروي دی یو ساده چیک لیست لوخا چې په دې کې دی او بو د برخې نه نیولې عین تر د افزل صحی نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي چې په دې کې تشنابونه لاس مینځلو ځایونه د صابون موجودیت د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي د دې کتنه شوې ده دغه سروي دی یو چیک لیست لمخې مونږه کړی دا او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی په دغه چیک لیست کې کوم خستونز لري هغه پکې یاداشتي شوې دي او د دې چیک لیست د ورستی تحلیل نه مونږ ته دا پایل لاس راغلی دی چې غټ ستونزې او ځینې ستونزې په چلن کې ده خو ډېرې مراکز د وزل صحه او نظافت تسهیلات لري ډېر کم داسې مراکز دي چې د وزل صحه تسهیلات پکې نشته دي
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروي کړی درته وای چې ولې اوازې په 15 ولایتو کې
زمونږ سروي د افغانستان په ډیرو ولایتو کې تر سره شوې ده خو مونږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولې شو د خپل کم پلان چې مونږ جوړ کړی دی دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کول لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او پازمایښتي شکل باندې تر سره کو چې خوشبختانه تر دې وسه پورې مونږه ښه نتیجه ترې اخیستې ده او مونږه چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوړه کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي د پروګرام پر مخ لاړ شي تر اوسه ښه نتیجه ورکړي نو دغه 15 ولایت چې د بامیان بدخشان کندهار بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي او د بي پي ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګي د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړي مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کو مرسته کوي کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړو کې شته اړتیا وي یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم مستونزې نو هغه موږ سره په مرسته کوي او هغه خپل رغوي برته خو د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکې دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي دغه لپاره د حل لارې پیدا کړو په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل دغه نو ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلن کې بدلون راولي دا کار څومره شونه دی
د چلن بدلون واقعا سخت کار دی ځکه ډاکټر سیبان ډیر معلومات لري او د تو د انتقال پاړه د میکروبونو د مخنیوي پاړه خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی هغه د چې مونږ شروع د نظافت او زلسه مراتول شروع د لاس مینځل نه کړی دا کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته زو مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کې دوه ورسته مونږ زو د روغتیایي مرکز د اوبو او حفظل صحی تسهیلات ګورو په خپل چیک لیست کې یاداش کو تر هغه ورسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې پاغه کې ډاکټر نرس کارګر ټول شامل دي هغه سره تر خبره تر ورسته مونږ د لاس پری منځلو او د نظافت او زلسهي د بیانولو اهمیت ورته وي مثلا په اړو پنځله سناروغانو کې چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي د روغتي نړیوال سازمان مخیو خطرناک میکروب لرختي مرکز سره ځان سره لیک دی 80% میکروبونه تقریبا د روغتي مرکز سي دغه تماس یعنی په عام مسد باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوي چې کله چې یو مریض ماینه کوي او بل مریض تیغي په تقریبا بل مریض ماینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پایته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو تر ورسته به موږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په غوي کې د هر برخې د پاره کې چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری منزل په مهمو وختونو کې ور یادوي تر څو د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت او زلسه په سمته مراد کی او د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي هغه د خبرې دوی نزدې کې یو خپل کلی او خپل منطقي تزان سره یوسي او تر هغه وروسته به روختي ټولګي دی پلیکون کې موسی لخوا هر میاش نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د امیر روختي وزارت سره د راپورونه شریکيږي.
د روختي وزارت راتلونکو پروګرامونو په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله سدي
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پایل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې. نور ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاسته راشي. کچیر ته موږ د تمی وړ نتایج تر لاسه کړی او چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي چې موږ سره شریک شي ودي نو کوم موږ کړلې شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاسته راوړو نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې دې پروګرام ته پرختې ورکړو او ډیر تاکید به موږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغیر شي سره دې چې ډیره معلومات لري. زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان خپل کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت او ځل صحه په سم توګه مراعت کړي. یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو ترسره کړي بلکې د هر مریض هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي هغه د انتان فکر وکړي هغه ته او هغه دوپاره د نظافت او ځل صحه تدابیر په سم توګه پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمنو دوستانو او تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبري په سي مرکزونو کې د نظافت پاک او اوريدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کله
درنوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هر کله کوم د کور کلین نه نه خبرونه کې به په دې وغږی وو چې د کورنۍ او ترمنز اړیکه او مین مسیاوي د بخوا په پرتله زیات شي وي او کومه به کراغلای
خبر ډیر خلک یې بل کراتل خوس نکي
محبت کم سوائے سم رسے ٹیکنالوجی پیش رفت کی سم رسے خلق ترقی کیا محبت ہم کمی گی
کور کلی دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړي او وګما چې برخیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو ټولنیزې اړیکې او راشدار شاه د انساني ټولنې له هغو غوښتنو څخه دی چې د انسان له پیدایښت سره سمې رامنځته شوي او لا یې هم دوام موندلی. خو راشدار شاه اړیکې په هرې ټولنې کې ځانګړی توپیر لري او دا توپیرونه د وخت په تیریدا سره بدلون کوي. هر ټولنه ځانګړي خواص لري او د همدغو خواصو له مخې پیژندل کیږي. میلمستیاوی او کورنیو ته تګ راتک په افغاني ټولنه کې د آریایانو له وختونو مخینه لري او دا دود موږ ته د یو نیک فرهنګ په توګه راپاتې دی. د ټکنالوژۍ او مدرن ژوند په پرمختګ سره ټولنیزې اړیکې رامنځته شوې. د کابل اوسیدونکو شپېته کلن ولی ولا وایي چې د پخوا په پرتله د کورنیو ترمنځ اړیکې راکمې شوې دي.
کله چې میلمانه راتله نو دوی به په ډېر رین تندې د دوی هغه کوربتوب کوه او دوی ته به یې اده خپل کور هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات چې وه دوی ته به یې برابرول او په ډېر مینه به یې دوی ته پیسته عامه سله باندې ورغوړول. یوانۍ خدای دې وبخښي هغه د بل کلي وه نو موږ به ډېر هلته تلو نو کله به چې لاړو نو موږ به هلته پوهېدو چې دا خلک موږ سره څومره مینه لري. کوچ مثلا خیداک او شوده او یا مثلا سابه دا به موږ ته ډېر په مینه پخول به موږ ته راوړل چې موږ یې وخورو. هلته خو چون دا وسایل هم نه وه چې موږ هغوی ته اول ورکړی چې موږ درځو. هر وخت به هم چې زړه وشه ورتلو به او دوی به ډېر په ورین تندي موږ ته به یې ښه راغلاست ویل او هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات به چې دوی سره وو هغه به موږ ته راکول. حتی زما دا په یاد دی چې زه خپل هغه ترور کړه تللی وم نو ترور مې د خپل هغه وړکي زوی سره ماته یو لوښی راکړ چې وایي اصلا د خپل زوی زوی ته ورکړی و چې لاړ شه د فلانی کور نه لګ چکر راوړه چې دا میلمنو سره یو ځای وخرو. د زوی سره د دوی د گاونډیانو کرا لاړم او گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چکای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو زه پرې نه خودم. زه په خپل کور هلته کینولم. ما ته چکا مستې او په یاد مې دي چې تور بانجان پخ کړی و.
د نوموړي په خبره چې د وخت په تیرېدو سره د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې ورستربلې کمیږي. د کابل ښار اوسیدونکې درې شپېته کلنه لیلا بیا د خپل ماشومتوب او ځوانۍ کیسه کوي او وایي چې پخوا د کورنیو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې او مینه زیاته وه.
خپلوانو کره بچې تلل په شپو به تلل، داسې په یوه شپه دوه شپې نه، په درې شپو په څلور شپو به ته یا ډېری داسې عادت لرود په یوه هفته به ته نو چې لاړل به هماغلته به ناست و قصې به و مرکې به و خلاص مېلمستیا به و نو شپه به کېده ورځ به کېده دوی به د یوه د بل نه له خبرو مړېدل نه ناستي نه له وراړي. داسې و هغه وخت کې محبت ډېر و، انسانیت ډېر و، لطف و، مشروالي و، کشروالي و، احترام زیاد. نو اوس هغه خبرې نشته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د نورو عواملو ترڅنګ امنیتي ستونزې هم د اړیکو د کمښت لامل ګرځېدلې.
په خو وخت کې میلمستیاګانې ډېرې ښې وې، لکه موږ به چې چېرته تللو په میلمستیانې یا د ترسبي کره یا د سخر کره یا د بل دوست کره، هغه وخت هم ډېر ښه و، هغه میلمستیې هم ډېرې ښې وې. د مو د ماماګانو کره به زه ډېر تللم او د تره زمانو کره به زه ډېر تللم. یاره داسې هفته درې ورځې څلور ورځې لکه زه به چې ترنه تللم هغه به هم زه نه پرېښللم چې مزه یو دوه شپې نور هم غا یو مینا یو محبت یم بو چتنه راغلو لوبیا مغار واستل مستربی یو هفته دی یوتی یو څو ورځې بیم سره په خوشاله په مینا محبت تیرولی.
او همدارس شریف ویوای چې نه یوازې امنیت بلکې د ټکنالوژۍ له پرمختګ او د ژوند له عصري کېدا سره د میلمستیاو او ناستو دود راکم شوی دی.
ټول خلک مصروف پو یو غربي نړۍ چې کوم ټکنالوژي کوم سیستم چې نړۍ پرمختګ کړی، مثلا تلیفون یعنی سوشل میډیا یعنی کوم اجتماعي شبکه چې دی، مثلا فیسبوک شو د نور شیانو باندې یعنی واټساپ دی باندې خلک مصروف دي. او میلمستیا چې یو کور ته میمانی سوکلار چې هغې باندې چې غواړي میلمست سره خبرې وکړي خبر نشته دی، په ټول په دی باندې مصروف دي. بعضی ولایتونو کې وسم خوانی ریواجونه وسم شتون لري. اوس نن سبا خپل فامیل کې یعنی ورور د ورور څخه تیختی، یعنی دومره مینه محبت دومره در منځ تللی نو میلمستیا خو بیخي لري. ستونزه خو دغه ده، یو د خلکو څخه نه خبرې دي. یعنی میلمستیا په دې معنی نه چې یو څوک میلمه شي او ځای کې هغه د خوراک په خاطر یعنی څخه کې یو څه وخوري، نه. میلمستیا په دې معنی ده چې یو چیرته څوک لاړ شي هلته کینی د هغه هر څه نه ځان خبر کړي. غټ ناقص هم ده چې هغه څخه
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې د یو بل احوال اکثره په ټلیفون اخیستل کیږي نو ځکه وخت په پام سره څوک ډیر تګ راتګ نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي عطاولا او عثمان بیا وایي چې دوی ډیرو میلمستیاو ته نه ځي، دا چې ولې له هغوی به یې واورو.
پخوا به تلو تقریبا د کرزي د حکومت تر پنځه اتیام کاله پورې به تلو راتلو، خو هغې نه په دې خوا باندې نیو تللي چې ولې هغه میلمستیاګانې تر اوسه برخ کوي چې اوس لاړ شي هر څوک په خپل تلیفون مصروفي، اوس څوک دونه حجرو ته نه ځي. لامل یې دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروفه دي، انټرنیټ کې مصروفه دي.
داسې د دې موږ پخوانی زیاتره د زنانه یا ښځې سپین سرې ښځې لکه خاله دیو به اوس هم داسې وایي یو ضرب المثل کې وایي دا وینې سپینې سوې دي، وینې په دې سپینې سوې دي چې څوک چېرته نه ځي. زه به حتی د تره د زوی کوم ماما کور سې و هلته به م تلو په ډېر محبت به تلو، هلته به م شپې کولې، یا د تره له ښځې سره یا د تره له اولادو سره موږ به تللو هغو ته و موږ به ډېر خوشحاله و دلته مهمانیانې به م همدغه. اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم. دا د خلکو محبت کم سوی، څومره سې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره سې خلک ترقي کوي همغومره محبت هم کمیږي.
اړیکو زیادښت، راشه درشه او د کورنیو ترمنځ د میلمستیا ودود څه ګټې لري او دا اړیکې باید څه ډول ژوندۍ وساتل شي؟ دا پوښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ لغړی څېړندوی
داود ناظم سره شریک کړي. له نوموړي سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي. د اوریدو بلنه یې درکوو.
په سنۍ شرایطو کې ملمستګانې ازینې دوستانو هم دا څرګندونه کړې چې کمی شي ویډیو موږ تاسو هم دغه احساس کوو. دا چې کمی شي ویډي او خلک ډیر ملمستیا ته نزي الهتونه سي
د نفوسو د تراکم په اساس په یوه سیمه کې د خي اجرې د نشټون په اساس کمزور اقتصاد په اساس او یاد دنیوي ډیرو مصرفیتونو په اساس کیدای شي چې په ځینو حالاتو کې دغه دود کم شوی اوسيږي.
کله ملمستګانې ورستر بلې کم شي استونزې به ټولنه تصف.
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ګرځولای چې دغه د ملمستیا او اجابت یعنی دغه ملمستیا قبول کی او ورشي. د خپل ملمستیا دا د انسان یو فطری غوښتنه ده. د انسان دا خوخیږي چې یو څه ولري او په نورو مصرف. دا د انسان غوښتنه ده. په دې حالت کې انسان راحت وي. دا چې انسان کور ته یو څه وړي په دې خوشحالي کېږي چې خپل کورنۍ ته ملمستیا ورکي او خپل اولادونه او دوستانه یو څه وخوري. همداسې خپل نږدې دوستان را وبلي هغه څه چې لري او ورته وړاندې. په نشتون کې له هر څه وړاندې په خپل انسان ډیر نارامه کی. که چیرته انسان چاته خپل کورنۍ ته دوستانو ته خواړه تیار نشي کړای انسان به ډیر نارامه وي، ډیر به ناراحت وي، ډیر به د کمی احساس کوي. د ملمستیا په نشتون کې اعتماد او اخلاص، مینه، محبت او روابط کمزوري کیږي. د روابطو د تقویت لپاره ملمستیا او میلمه پالنه دا یو ښه دود ده.
ملمستیاګانې ورځ تر بلې کم شي او کم رنګ شي او دوستان هم مصروف شي، پایلې به څه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا به داسې حتی ورسیږي چې بیخي به ملمستیا ویل منځه لاړ شي. خو کیدای شي که مخکې کوم عوامل مو ویل چې د هغو عواملو په واسطه سره لږ کمزوري شي، نو په همغې پیمانه به روابط کمزوري، په همغې پیمانه او په همغې کچه به اعتماد کمزوري، په همغې اندازه به د دوستانو ترمنځ راشه درشه کمزوري کیږي او فاصله به زیاتی. همداسې ورورولي، اخوت، صداقت، همکاري، مرسته، دا ټول د مثبت خصلتونه ورسره راکمیږي.
څه کول پکار؟ ملمستګانې لا پسې زیات شي، بیرته مغوانی دود او دستور سره لیچ مثبتونه هم ډیر دي، خو بیا تر څنګ وخت بیل شي، ملمستګانو ته خلک لاړ شه، راشه درشه وشي.
هر څه وړاندې د ملمستیا او د پاره انګیزه جوړول کار چې خلک په دې وپوهیږي چې دا ملمستیا او میلمه پالنه دا د انسان د هر اړخیز پرمختګ د پاره یو تاثیرګذار عامل ده. د اجتماعي روابطو د تقویت د پاره، د انسان د رواني حالت د تقویت د پاره ښه عامل ده. بل مهم موضوع چې باید په ملمستیاو کې اسراف ونشي. دا خپل اسراف دا سبب د دې کیږي چې د ملمستیاو مخه ونیول. موږ تاسو یو متل لرو چې څه تیار هغه د یار، یا نان و پیاز پیشانی باز، یا څه په توان که و هغه پورین تندی میلمه تا وړاندې کی اسراف بکی و نکوی. همدارنگه میلمه هم باید تقاضا دیده و نلری چه ما تا ده لس رقم خواره باید نه، چه آتسه تیار و اقعه پا خوشحاله سر او خوری و اصلی هدف راشه در شده و روابط و تقویه ده، نه دیر خواره.
درن اوریدن کو دخو هم نیکو رواجونو ده ساتنی او پالنی پهیله از مگنن نیخ پرونه پا هم دیزای پای ترسیگی. تر بیا خی چاری.
یا رحیم یا کریم یا عزیز.